په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع د کوم مشال رادیو د نننۍ او نه ساعت خبرونو په خیرنۍ خبري کړای کې ز هارون بچا د سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعات رپورټونه درورو. خبرونه له مجید بابر او
مشال د خبرونو سرټکی د جنوبی وزیرستان احتجاجي پر لټوال وایي پولیس یې 15 ملګری نیولې دي. په بنو خار کې ناصرګند وسوالو یو وکیل آصف حسن په ډز وجلې ده. او په لندن کې د چین سفارت د جیوه هیوادونو د مشرانو لخوا ګډه اعلامیه رد کړې او دای دغو مشرانو لخوا د چین په داخلي معاملاتو کې مداخلت بللې ده. او ستمشال د خبرونو تفصيل. د جنوبي وزیرستان پر لټوال وایي پولیسو 15 ملګری نیولې دي. په احتجاج کې شامل شمس الرحمن بیگا مشال ریډیو ته ویل چې پولیسو دغه کسان پرون ونیول.
پارین چې کیم ډیپیو ده ونه دار غړای وو د سره پولیس تلو 15 غړي روغلي وي او کوریا مې درنادو صاحب کې چپو واره د یمن یو کسون ونیول.
ورستو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال لیډیو ته د دې نیولو تصدیق وکړ او ویل چې دغه کسان یې د 3MPO قانون لاندې نیولې دي. 3MPO قانون چارواکو ته اجازه ورکوي چې هغه کس ونیسي چې کچري د ادبي په فکر د هغه فعالیتونو امن او امان ته خطر پیښوي. په لسګونه کسانو له تیرو 12 ورځو راهیسې په انګوره ډکې پر لټ وهلې دي. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استاد علي وزیر دي خوشی کړل شي. امنیتي چارواکي دي د خامنګ او انګوره ډې په دروازو عام ولسنه تنګوي او سیمته دی موبایل نتورک ورکل شي. علي وزیر تیر کال د دسمبر په 14 په پیښور کې نیول شوی او د کراچۍ زندان ته وړل شوی او پولیسو په هغه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست پر ضد د وینا کولو تور پورې کړی دی. د جمعیت علماء اسلام فیډلې د خیبر پختونخوا مشر مولانا عطار رحمان ویلی د مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک بعد جولای په 14 نیټه په سوات کې د حکومت پر ضد جلسه کوي. نوموړي پرون په منګور کې له خبريالانو سره د خبرو پر مهال داوه وکړه چې د ګرانې بیروزګارۍ او لوډ شیډنګ له وجې خلک له حکومت ته تنګ شوي دي.
منگا سوات ضلع کی اپ ملکن ڈویژن کے ڈور ٹو ڈور کمپین شروع کرے دے دا مہنگائی پہ حوالے سرا دا بجٹ پہ حوالے سرا دا لوڈ شیڈنگ پہ حوالے سرا عوام دمر تنگ دے چھ اغد ہر چا کو اینا باندھے لبیک ویلو تا تیار.
پاکستان جمهوریت تحریک شوخوا 2 میاشتې وړاندې اعلان کړی و چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت پر ضد به د هیواد په مختلفو ښارونو کې ولسی احتجاجي غونډې کوي. د سوات دغه جلسه به د دې غونډې یوه کړی وي. د مخالفو ګوندونو اتحاد تور پورې کوي چې عمران خان په 2013 زیږیز کال کې په ټاکنو کې د درغلیو له لارې په واک کې راغلی و او د دوی په وینا د حکومتي تګلارو له کبله په پاکستان کې ګراني او بیروزګاري زیاته شوې ده. دوی له وزیر اعظم استعفا ورکولو غوښتنه کوي خو عمران خان له مستعفي کېدو انکار کوي او وایي چې ټاکنې شفافې وي. په پاکستان کې کورونا وایرس په تیر یو شواروس کې 4 نور کسان وژلي دي. د دې هیواد د روغتیا وزارت د جون پر 14 نیټه په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په تیر یو شواروس کې وایرس 1019 کسان ځپلي هم دي. خو په همدې موده کې 1500 او کم 500 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ رغېدلي هم دي. په بنو خار کې ناصرګند وسلوالو یو وکیل په ډزو وجلې ده. دا پیښه د ګلپورز ماسپخین د بنو خار تاڼې په حدودو کې هغه وخت مخې ته راغله چې بشیر اډوکیټ له کچرونه کور ته روان وو. د بنو د پولیسو ویاند آصف حسن په دې اړه مشال لیډیو ته وویل چې به بشیر اډوکیټ موټر سایکل سپرو ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. آصف حسن وویل چې پولیسو د پیښې تحقیقات شروع کړي. د بشیر اډوکیټ ورور کامریډ سلیم مشال لیډیو ته وویل چې دوی له چا سره دښمني نه لري. تر دې دمه د بشیر اډوکیټ د وجنی ذمواري چانه ته منلي. او وروسته خبر ده چې په لندن کې د چین سفارت د جیوه هیوادونو د مشرانو لخوا ګډه اعلامیه رد کړې او دا یې دغو مشرانو لخوا د چین په داخلي معاملاتو کې مداخلت بللې ده. چین یاد سازمان پس له هغې په سیاسي مداخلت تورن کړی چې د جیوه هیوادونو دغه سازمان په ګډه اعلامیه کې چین په سینکیانګ او هانګ کانګ کې د بشري حقوقو په سرغړونه تورن کړو. چین دا مهال په سینکیانګ کې د خپلو تګلارو له امله د نړیوال فشار سره مخ دی. بلخو امریکا د چین لخوا د یوګور او نورو ځایي مسلمانانو سره چینایي سلوک د ټول وجنې په نامه یادوي. په دغه ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې موږ خپل اقدار پر مخ وړو او په چین یې غږ کړی چې په سینکیانګ کې دي بنیادي ازادي او بشري حقوقو ته ارزښت ورکړي او دغه ازادي او خپلواکي دي هانګ کانګ ته هم ورکړي. د مشال د خبرونو پای.
مشال لړی خبرونه مول مجید بابرا وردل پروان خبرونه کې اردوونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمایز موضوعاتو رپورټونه اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دن په اسلام آباد کې یو غونډه ته په وینا کې ویلي چې افغان حکومت باید د سولې په خبرو کې د پاکستان کردار ته د شک په سترګه ونه ګوري. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان وایي قریشی په خپل وروستیو بیانونو کې افغانانو ته یو ډول خبرداري ورکړې ده.
داسې وکړو چې که تاسو د پاکستان تیروتنه یا پالیسي هم نقدوي، طالبان به له سولې په شا کېږي. دا خپله یو غیر ډیپلوماتیک چلند دی.
د جنوبی وزیرستان په انګور ډکه د سیمې د نیول شوي منتخب استازي علي وزیر د خوشی کولو په موخه د پرلت منتظمین وایي چې پولیسو پرون د دوی یو شمیر ملګري نیولې دي.
پولیس روغلال کارونه تر سنې د تیز نه چکل کی انګور د خاص ډیر غوسه کړه چې دوی کې هیڅ پرلت کای پابند وي په سلاوه نه یوت خلک جمع دی.
او د بلوچستان د کلا عبدالله تجارانو خپل احتجاج ختم کړی چې ورسره د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک د څلورو ورځو تر تل کې دوه ورځې نن بیرته خلاص شوی دی. ځایي تجاران حکومت غواړي چې د سوداګرۍ چارې ورته آسان کړي.
هغه سهولیات چې د لوکل ټریډ په نامه دی موږ غواړو چې زموږ وې علاقې ته دي سبسډي ورکړي. غواړو دا چې زموږ مکاني تجارت راغلي.
هله دا لمشال رادیو سره ووسه. اوردونکو د رپورټونو تفصیل تاسو ته لرول مخکې ورزو یو عربیا اسلام آباد ته خپل همکار او خبريال طاهر خان ته. طاهر خان صاحب تاسو بیا هم سلیم شي وایو قسم د 12 بجو په خبرو کې راغلی وی چې د غلطنن چې داسې خبرونه چې د افغانستان د کارپوهانو یو ډله د وخت په اسلام آباد کې د دوی نن یو غونډه هم لرله. نو تاسو وختي هم راغلی وی خو خواز هم کټ کېدونکو د غونډې تفصیل راکړي طاهر خان صاحب. مهرباني وکړئ چې دا غونډه د ایجنډا سره ده د دې ګډونوال څوک دي نتیجه څه خبرو د خبرو هغه مهم ټکی تاسو خبرې مون سره شریک کړئ مهرباني.
سلام تاسو ته بچا ستاسو اوریدونکو ته د پاکستان او افغانستان غیر حکومتي ډایلاګ یا مذاکرات دو ورځنی په اسلام آباد کې نن سهار شروع شوې دي چې په دې مذاکراتو کې د سیاسي مشران د دواړو غاړو نه ځنې پکې د پارلیمان غړي دي او د غرنګ د مدني ټولنې غړي پکې دي. د زنانو او د مېرمنو استاذي هم دي، په خوانی سفارتکار هم دي. نو د دې هدف او مقصد دا دی چې څنګه په صلح کې د پاکستان رول هغه باندې خبرې کول دي، او دویم بنیادی هدف او مقصد دا دی چې څنګه دا خلک دا شخصیت کولی شي غیر حکومتي شخصیت سیاسي مشران د پارلیمان غړي په خوانی سفارتکاران دوی او دغه رنګي جرنالستانو پکې دي. دوی څنګه دواړه د دواړو هیوادونو مابین ترمنځ کوم بد اعتمادي دا تعلقات خراب وي، دوی څنګه خپلو کې د دې رول وي، دای بنیادی مقاصد دي. او زیات ټینګار چې نن کومه خبرې شوې دي د ګډونوالو طرف نه بیا په ځانګړي توګه د افغانستان لخوا، نو هغه دا ټینګار کوي چې د پاکستان دی یو موثر رول وي په صلح کې، ځکه په افغانستان کې چې کوم عمومي نظر دی او نن دې ګډون کوونکو د افغانستان نه چې کوم راغلي وو چې په هغه کې په خوانی سفیر په پاکستان کې عمر زاخیلوال د افغانستان دغه رنګ په خوانی د افغانستان د پارلیمان امرستیال میروایز یاسینی دی، د حامد ګیلانی دی پکې چې د امنیت سیاسي مشر افغانستان د حزب اسلامي غیرت بهیر دی پکې، جرنالیست مشهور د تلو ټلویزیون نجفی زاده دی پکې، مېرمنې پکې هم دریو دریو د مذاکراتي ټیم د افغانستان چې کم غړي دی زنانا په قطر کې فوزیا کوفی اغین خبرې وکړې د ویډیو د لارې. نو د ټولو دا ټینګار د پاکستان د رول پاړه باندې، او بیا دویم مهم ټکی پکې و چې څنګه تعلقات کښې، ځکه دا یو نظر عمومي وو د پاکستانیانو او د افغانستان د چې کوم راغلي دي مېلمانه دي چې کله اعتماد نه وي نو بیا ډېر شیان نشي کېدی. او د په دې باندې ټینګار و چې پر ځای د په میډیا کې په رسنیو کې په یو بل باندې تورونه لګول خبر داوی چې د پاکستان افغانستان کم د ډایلاګ یو نظام دی هم باغې کې خپل تشویشونه هغه یو بل سره شریک کی او دا غي د لری کولو کوشش وکړي. غونډه سبا هم جاری وي او بیا به سبا دوی د دې غونډې په پای کې به دوی یو اعلامیه هم ګډه خبرې نو پای کې به وکړي چې دوی کیسه وړاندې زونه او څه خبرې راځي مخې ته.
صحیح شو صحیح شو ډیر مننه طاهر خان زمونږ همکار او خبريال په اسلام آباد کې دوی ته احوال راکړل چې نن دغلته وغونډه شوې ده سبب هم دا جاری وي او دی کې افغان کارپوهان هم دا پاکستانی داسې شخصیتونه پخوانی سفارتکار خبريالان چې هغوی دغه د افغانستان په سوله خبرې کوي په دې کې بیا د پاکستان پر رول ټینګار شوی دی او دوی به وګوري چې دې خبرې ته هم په دې هم غور کوي خبرې وکړي چې د پاکستان افغانستان ترمنځ بې باوري چې کومه ویل کېږي چې دا هغه څنګه کمه شي چې د سولې پروسه په ښه توګه مخ ته ولاړه شي. نو په همدې موضوع کې پاتې کېږو. په وروستیو کې پاکستاني او افغان چارواکي یو ځل بیا پر یو بل نیوکې زیاتې کړي دي. پاکستاني چارواکي وایي د افغان سولې بهیر ځکه نه کامیابیږي چې افغان حکومت د دوی پر ژمنو باور نه لري او تورونو ته یې دوام ورکړی دی. خو افغان چارواکي وایي پاکستان له طالبانو لاس نه اخلي او تر اوسه یې د سولې په برخه کې داسې هیڅ عملي کار نه دی کړی چې ګنې اعتماد پرې وشي. د څېړونکو په خبره د ستونزو د حل یوازینی لار د ټولو خواو ترمنځ خبرې او له اخلاص ډک ګامونه دي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل لري.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د افغانستان سولې بهیر ځکه ځنډنی دی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې باوري زیاته ده. هغه د جون په 14مه په اسلام آباد کې له افغانستان ورغلو ځینو کارپوهانو ډلې ته په خبرو کې وویل
او موږ باور وکړی کله چې موږ وایو چې وبام نه افغانستان د پاکستان په ګټه دی نو پر موږ باور وکړی. د افغانستان امن موږ ته ډېر اقتصادي موقع برابروي. د افغانستان د خراب حالت لپاره پاکستان ذمہوار نه دی. موږ دا ذمہواري نه منو. پر موږ باید د تورونو لګولو سلسله ودرېږي. موږ د نړیوال ټولنې سره په اخلاص او رښتینولۍ د افغانستان د سولې بهیر جوړولو لپاره کار کوو.
خو افغان چارواکي وایي پاکستان داسې څه نه دي کړي چې باور دې پرې وشي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب تیره میاشت ویلي وو چې په پاکستان کې د القاعده د ترهګرې ډلې مشر اسامه بن لادن او د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل او په کراچۍ کې د ملا منصور جدادونه چې د پاکستان یو عدالت ضبط کړي د دې ثبوت دی چې پاکستان د شرخوخو مرسته کوي. قریشی د ګل پورز یو ځل بیا وویل چې د محب خبرو غوسه او مایوسه کړې ده او باید په راتلونکي کې ترې ډډه وکړي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان رحمت الله اندړ وایي دوی به تر هغې له دې سپینو خبرو کولو منع نه شي تر څو چې پاکستان په عمل کې د سولې لپاره ژمنې نه وي پوره کړي. نوموړی د جون په 14مه مشال ریډیو ته وویل سره له دې چې پوهیږي چې پر طالبانو اغیز لرونکي پاکستان د دې خبرو له امله خفه دی خو په وینای چې حقیقت باید وویل شي.
پاکستان سره له دې چې ظاهرا د مرستې ادعاوې کوي یوه ذره عملي اقدام هم نه دی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپلو څرګندونو کې زموږ سوله وګواښله او داسې وښو چې که تاسې د پاکستان تیروتنه یا پالیسي هم نقدوي طالبان به له سولې په شا کیږي. دا خپل یو غیر ډیپلوماټیک چلند دی. مخکې اړیکې غواړو خو ښې اړیکې یو طرفه نه وي.
پاکستان، سعودي عرب او متحده عرب امارات د نړۍ یوازینی هغه هیوادونه وو چې په افغانستان کې له 1990 څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو موجود حکومت په رسمیت منلی وو. په 2018 کال کې د پاکستان دغه مهال د بهرنیو چارو وزیر سرتاج عزیز په امریکا کې د خبرو په مهال منلې وه چې طالبان په پاکستان کې اوسیږي او د زخمیانو علاج هم دغلته کیږي. همدا خبره د 2020 کال په دسمبر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال مشر ملا غنی برادر هم کړې وه. پر سوشل میډیا د برادر په ویډیو کې ښکاري چې هغه زخمی طالبانو ته وایي چې په افغانستان کې درملنه مشکله ده نو ځکه یې پاکستان ته وروستي. د دې ویډیو کره نیټه نه و معلومه خو یو شمیر پاکستانی رسنۍ وایي ځای کراچۍ خودلې. پاکستان په دې اړه څه نه ویلي. د طالبانو په حقله د ګڼو څېړنیزو رپورټونو لیکوال رحیم الله یوسفزی وایي د پاکستان او طالبانو اړیکې له چا پټې نه دي خو اوس باید کوښښ وشي چې د تورونو پر ځای د مذاکراتو له لارې د جنګ ختمېدل یقیني شي. هغه د جون په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د سولې روانې خبرې باید روانې پاتې شي.
شک نه کی ویسے گامونا پوستا کی شکونا ختم.
افغان چارواکو ویلي وو چې د بې باوریو ختمولو او د پاکستان لخوا د سولې د ژمنو د عملي کولو د تایید لپاره دریم ګړی ته ضرورت دی. په دې لړ کې د برتانیا نوم اخیستل کیږي او د پوځ مشر یې په کابل کې د پاکستانی او افغان چارواکو سره ملاقاتونه هم کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ټول بهرني ځواکونه د سپتمبر تر 11 نیټې پورې له افغانستان وځي، خو امریکي ویلي چې د افغان حکومت سره به خپلې مالي مرستې جاري وساتي. په واشنگټن کې د ویلسن څېړنیز مرکز د افغانستان او پاکستان د څانګې څېړونکي مایکل کوګلمن د جون په 14 مشال ریډیو ته وویل چې په راتلونکي کې د جګړو زور زیاتېدلی شي، خو دته نه ښکاري چې طالبان به افغانستان په زور ونیولی شي، نو ځکه خبرې یوازینی حل لاره ده.
If the current peace process in Afghanistan is successful,
که د سولې خبرې کامیابې شي او نتیجه ورکړي، نو دا به د پاکستان لپاره هغه څه لاسته راوړي چې همیشه یې غوښتل. دا په افغانستان کې د یو داسې حکومت جوړېدل دي چې طالبان پکې غوړه برخه ترلاسه کړي. دا به د پاکستان ملاتړی حکومت وي. خو که مذاکرات نه کامیابېږي او طالبان په جنگ کې پر مخ ځي، بیا هم پاکستان ته ګټه ده، ځکه چې د دوی ډلې به پر مخ ځي، خو د پاکستان ریاست به د دې پر ځای غواړي چې طالبان د سوله ییزې لارې اقتدار ته ورسي.
طالبانو د امریکا سره د سولې تړون او د افغان حکومت سره په قطر کې د سولې مذاکرات کړي دي، خو دې مذاکراتو نه یوازې نتیجه نه ده ورکړې، بلکې اوس مهال ولاړ دي. په داسې حال کې چې د افغانستان دفاع وزارت تر مخه په نږدې ټولو ولایتونو کې د طالبانو او افغان پوځ ترمنځ جګړې روانې دي، د سولې خبرو د بیا پیلېدو په اړه څه نه دي ویل شوي.
ته مشال ویډیو د سی شنبی یا نهی ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په 10:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د مشال رادیوي مجله
په 2 بجو
سروي
په 2:30 بجو
تورتمونه
په 3:30 بجو
د رڼا په لور
په پاو کم 4 بجو
د کرخه په غاړه
په 4 بجو
د جنوبی وزیرستان په انګورو ډکې د 13 ورځو راهیسې ځایي خلکو د خپلو غوښتنو په حق کې یو پلت وهلی دی. پلتوال وایي پرون پولیسو په احتجاج کې شامل 15 کسان نیولي دي. دوی د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د استازي علي وزیر د خوشي کېدو سیمې ته د موبایل نیټورک ورکولو او په انګور اډا او خامنګ دروازو د خلکو نه تنګولو غوښتنې په دغه رقم غوښتنې کوي. د سیمې د پولیسو مشر د دوی د نیوکې منی، خو وایي چې د پلتوالو غوښتنې د ده په کاري چوکاټ کې نه راځي. تفصیل له اشتیاق مسید اورو.
د سویدی وزیرستان انګور اډا اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 مازدیګر مال پولیسو د علي وزیر کراچی زندان نه راخوشي کول او د انګور اډا سیمې حقوق د وشتنې د پوره نوشته احتجاجي درنا منتظمین بنې چاپا واهلې دو او 5 کسان یې گرفتار کړي دي. د دغې گرفتاری په براکښې د انګور اډا اوسیدونکی شفیق وزیر مشال ریډیو ته ویایي
میز جایز مطالبات چې یو علی وزیر رهایی وا او دویمه خبره میز موبایل نتورک وا بلا مطالبه میز د خمرنګ د ګټ او د انګور د ګټ بندې سخت لول جوړوي عوام د ستنګري د مطالبه را میز چې ما درنا پرلط شنه ولای وا پولیس روغلال تر وک اسنې د ټینټ نه چکل یو کاسي د صدر عمر رسول دي کونه نه یو ور وړي وا پتہ کې یو سید محمد گرفتار کړای دی، عمر خان دی او بلې نسل سره لاګ گرفتار کړای دی. یو انګور د خاص ډیر غوسه کړي چې د قانوني حبان کړل کیږي
شمس الرحمان ویایی چې مقامی انتظامیه د دوی غوښتنې پوره کولو په ځای په دوی چاپې وهي.
پرین چې کوم ډیپیو دی ونه دار غړی و د سره پولیس څلور 15 ګاډي راغلي وي او کوریر مې چاپته والی میټینګ نوستو په ټینټ کې بارډر چې کوم درنا دو صاحب کې چاپه واله د یو نه یو کسون ونیول. مذاکرات د سره نه کیږي، د ډارې گرفتاری وکړه. مذاکرات هر وخت د پوره نوست کې
انګور اډا کې شوی گرفتاری په براکشه مشال ریډیو چې د سویدی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی سره تماس ونیولې، د هغوی ځواب په دارنګ و.
دا فصل کې د دوی صدر دی محمد رسول نومې کومه موږ ته لږه گرفتار لري او د دوی خلاف ډی سی صاحب موږ ته تلین ایم پی او ورنډ را لېږلي. محمد رسول چې دی هغه په تحت د اپټ شو هغه نه نیو شو او دا 3 ایم پی او کې گرفتار کړی. دا مونږ نیولې دی او په ورنډو کې هغه وستې مونږ چې 3 ایم پی او کې 16 کسان
دي کنه نو موږ غوښتل چې دغه وچې د دې راشي په دې ټولو ته پتا دي چې اچا خلاف 3 ام پی او ورنټي دی غي د خلم پتا ده نو چې دې راشي کني ونه ستارو ا درنه بجې دې د هغه خو لتر دې وشي درنه نن مناسبه درنه بجې دن دغه مطالبه ما سره تعلق نه ساتي کنه خو اسلام مطالبه چې موږ دلته سیګنل نشته ټاور لګوي نو زم ما کار نه دې مدا چې زموږ سکول دې نو دا دې کو سازان نشته دې کو سازان او یا شروع شي دا ما سره تعلق نه درم دې دې شو دا دوی دا ډاکټر راولې کې دار له سٹارټ کی او سلورم دې دغه کاروبار مربر کی سی غواړي نو دا خو زم ما کار نه دا خو ریډي چې کار
دې سویلی وزیرستان وانه سیمینا د قومي اسمبلی نمائنده علي وزیر تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پاکستان حکومت د ریاستي ادارو په خلاف خبرې کولې په الزام کې گرفتار کړای دی خو په علي وزیر لګولې شوې الزامینه د پښتون ژغورنې غورزنګ نه مانی او د انګوراډا سیمې ته د بجلی موبایل نتورک سکول او صحت سہولتونه ورکولو په باره کې د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهید الله مشال ریډیو ته ویلي وی چې دا سہولتونه ورکولو باندې مقامي انتظامیه چار راونه کړې ده خو د انګوراډا احتجاجي درنې مشرون ویایي چې تر څومره پورې مقامي انتظامیه د دوی غوښتنې منلې نه وي د دوی دغه احتجاجي درناوه جاری وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د بنو په جاني خيلو کې د وزایي مشر تر وجنې ورسته د پلشوي احتجاجي پرلت نن 15 ورځ د دوی د خپل وجل شوی مشر د مړی لخوا خولو دغه پرلتوال چې دی د انکاری دی دوی غوښتنه کوي چې حکومت د سیمې امن کولو هغه ژمنه عملي کړي چې 13 مارچ میاشتې د دوی له ورته یو احتجاجي درنې ورسته په یو ورځنامه کې لدوی سره کړې وی ل پرلتوال سره حکومت جوړ کړی و جرګه هم په خبر بوخت ده خو لا هم کوم نتیجه نه ده ورکړې د عمر وزیر رپورټ اورو
د پرلت یو منتظم درخمان وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی مشرانو جرګه مذاکرات ولا په 13 دوه ورځو کې ورغلې و نن لا نشتا خبرې روانې دي خو لا سره متفق شوی نه دي دوی وایي جرګه ته ویلي چې هم هغه د مارچ میاشتې لیکلې تړون ژمنې د حکومت عملي کړي د امن باوري کولو په لړ کې دې عملي ګامونه پورته کړي چې مطمئن شي نو پرلت به ختم کړي یاد پرلتا د بلوچستان ورغلې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو فعال وړانګا لوڼۍ خپله وینا کې وویل چې موږ په وار وار حکومت ته ویلي چې یوازې امن غواړو خو دوی یې نه راکوي نو پښتانه به یو کېږو د ستونزو د حل یوه لاره به ګورو او اهداف به ټاکو
موږ به د یو بل غم د ځان غم بولو یو ځای کښو به موږ خپل غم زاړو خپل وطن باندې روان ناورین بی خپل ولس سور شایو موږ امن غواړو ژوند غواړو دوی نه راکوي نو د دې تور بلا علت معلومول دي موږ د وزلو خاط علت څه دی په دې خپل کار خبرو او د دې حل به څنګه را باسو
د جاني خیلو اوسیدونکو د مارچ په میاشت کې هم د څلورو ځوانانو تر وژنې وروسته پرلت وهلې وو چې پکې یې مړې ښودلې ول وروسته حکومت ورسره لیکلې تړون وکړ او ژمنه یې وکړه چې د دې ځوانانو په وژنه کې ککړ به زر انجام ته رسوي تحقیقات به کیږي سیمه به له وسلوالو پاکیږي او امن به راوستل کیږي په دغه معاهده یا مذاکراتو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په ګډون ګڼ حکومتي چارواکي شامل ول د یاد پرلت په اړه لوړ پوړو حکومتي او امنیتي چارواکو په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې د کمشنر بنو او نورو چارواکو په مشرۍ کې لجانی خیلو مشرانو سره د لومړی ورځې نه خبرې روانې دي دوی ته د قبایلی مشرانو جرګه هم په وار وار ورلېږلې لجانی خیلو سره شویلې کلې تړون ژمنې به پوره کیږي په جانی خیلو کې د امن باوري کولو لپاره هڅې کړي چارواکو مشال ریڈیو تا دا هم ویلی چې جانی خیلو کې د وسله والو زید بشپړ عملیاتو کولو باندې هم غور روان دی. پر لتوال وای چې په سخته ګرمۍ کې دوی د 15 ورځو نه ناستی، یوازې د امن غوښتنې کړي. که مطمئن نشول د امن باوري کولو لپاره یې عملي اقدامات ونه لیدل، نو څه وخت هم د اسلام آباد په لور د مارچ کولو اعلان کېدلی شي. خو فی الحال دوی پورم نه ناستی، یوازې هم د امن غوښتنه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
افغانستان پولی تصیر ما د بلوچستان د کلا عبدالله زلی وړو تجارو خپل احتجاج ختم کړی، چې په نتیجه کې د کوټې او چمن ترمنځ له تیرو څلور ورځو راهیسې بند سړک بیرته خلاص شوی دی. تجارانو پر چمن بارډر د تجارت لپاره د اسانتیاو غوښتنه کوله، چې بیګا د چمن او کلا عبدالله له نظامي چارواکو سره خبرې کامیاب شوې دي. چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دوی هیڅکله نه غواړي چې زور وکاروي، بلکې د خلکو په تګ او راتګ او همداراز تجارت کې اسانتیاوې پیدا کول غواړي. د ایوب ترین رپورټ.
د سړک د بندش له امله نه یوازې د عادي خلکو تګ راتګ اغېزمن شوی وو، بلکې د پاکستان او افغانستان ترمنځ افغان ترانزیت ټریډ او نور تجارتي کاروبار هم بند شوی وو. په نتیجه کې په کوژه کې ولاړ موټروانان د سختو مشکلاتو سره مخ شوي وو. تېره ورځ افغانستان ته بار د لاریانو ځینو موټروانانو غوښتنه وکړه چې حکومت دې ژر تر ژره دغه لاره خلاصه کړي.
خلاص خو خلاص روجان، هر شي مشکلات د روټین دی، د اوبون دی، د هر شي مشکلات دی.
څوک هم غم نه خوري او دلته قرار ولاړې دا دومره لارۍ ولاړې دي، دا ډیمریج راځي د ګاډو د کانتینر. نن هم څلورم ورځ د څوک هم غم نه خوري. ډوډۍ یو شی هم نه ملاویږي، نه اوبه ملاویږي، اوبه په پیسو باندې ملاویږي. هغه وړوکی بوتل په 150 روپۍ ورکوي.
یو انتظام نشته، یو حکومت نشته، یو څوک نشته. راځي موږ لاره خلاصه کړي، موږ نه ډوډۍ خوړلې، نه چای کړی، نه اوبه استه، نه دا اوداسه اوبه استه. موږ به آخر څه کړو؟ دا حکومت به موږ تر کومه ځای به یوسي؟ یو غریب روزګار وي، هغه ځل سوځنی وړي، یو بل وي، یو مزدور وي، هغه په مزدوري نه لکي. دا لاریان، دا روډ ګرد جام دی، دوی ګرد ودا دي.
د دې خلک مخه د جون په 14 نیټه د مشالی ډو سره په خبرو کې د چمن د وړو تجارو دی ته دی مشر محمد صادق وویل چې سره دي عسکرو په شانو بار دوش موټران نیولې او په ګلستان کې و کسٹم ته سپارلې دي. د نوموړي په وینا په کار دی چې حکومت د نورو بارډرانو په ډول د چمن د بارډر د خلکو لپاره هم اسانتیاوې پیدا کړي.
زموږ معیشت ته تاوان رسولې دي، زموږ پر کاروبار مقامي کاروبار ډرون حمله کړې ده. د سالانه پر بنیاد باندې پاربه نور په موږ ټکسونه ورکو. زموږ د دې ګټو په بدل کې چې د چینا سره د کم روټس دی، یا د ایران سره دی، یا د ایراني بلوچستان ته کم سہولیات ورکړې دي، موږ د پښتنو پر یوازینی بارډر باندې هغه سہولیات چې لغړې پیکیج په نامه دی، یا د لوکل ټریډ په نامه دی، موږ غواړو چې زموږ وې علاقې ته دی سبسډي ورکړي. غواړو دا چې زموږ مقامي تجارت راایلکی.
په دې ترڅ کې چې مکله د جون په 14 نیټه په چمن کې د کلا عبدالله د ډیپټی کمشنر طارق جاوید منګل سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې تیر شپه د مظاهرچیانو سره خبرې په کامیابۍ سره و پای ته ورسېدې، او د نن څخه د چمن او بولدک لپاره د کوټ چمن لوی
گاڑی اور سامان جو پکڑا ہے وہ کسٹمز کے تھرو جو ہے نا ان کو ملنا ہے.
وڑو تجارت کا موٹران یا غیر قانونی شانی ول سوی دی هغه بد نیلامی ورس د کسٹم د لاری واغه خلق تور کول کیږي. د چا څخه چې دغه شانی ول سوی زکه چې د مشتنه کړه ده چې په قانون کې د نرمي ورس دی د دوی سره کومه کوسی د دې ته سلی ورس د چمن وړو تجارت د کوټ چمن روډ خلاصولو ته چمتو سول. د ویپستنی په جواب کې شاغل منګل زیات کړه چې دوی نه غوښتل چې د طاقت څخه کار واخلي، او میشه هڅه کوله چې دغه ستونزه د خبرو د لارې هوار کړي او په امنیت سره خلک خپل تګ راتګ پیل کړي. دلته خبره ده د ونی وړ ده چې د جون په نهمه نیټه سره دې عسکرو د چمن د تجارت دوش موټران په ګلستان کې نیولي او کسټم ته سپارلي وو. د حکومتي چارواکو وینا چې یو خو دغه موټرانو قانوني اسناد نه درلودل، بل په دې کې غیر قانوني شیان او هغه شیان لوړ شوي وو چې د کسټم ټیکس یا مالیه هم نه وه ادا شوې. وروسته د کسټم له لوري د دې په ضد په بقاعده توګه مقدمه درسوې وه.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو
په پیښور کې د مازیګر 15:30 بجې کېدونکې د خبرونو لنډیز له مجید بابا راوړو.
د جنوبی وزیرستان پر لتوال وایي پولیسو یې 15 ملګري نیولي دي. په احتجاج کې شامل شمس رحمان بیگا مشال یې ورته وویل چې پولیسو دغه کسان پرون ونیول. وروسته د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال یې ورته د دې نیولو تصدیق وکړ او وویل چې دغه کسان یې د 3MPO قانون لاندې نیولي دي. 3MPO قانون چارواکو ته اجازه ورکوي چې هغه کس ونیسي چې کچري د دوی په فکر د هغه فعالیتونه امن او امان ته خطر پېښوي. د جمعیت علما اسلام د خیبر پختونخوا مشر مولانا مولانا عطا الرحمن ویلي د مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک به د جولای پر 14 نیټه په سوات کې د حکومت پر ضد جلسه کوي. نوموړي پرون په منګور کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال دعوا وکړه چې د ګرانۍ، بیروزګارۍ او لوډ شیډنګ له وجې خلک له حکومته تنګ شوي. په پاکستان کې کورونا وایرس په تیر یو شواروس کې 3 نو کسان وژلي دي. د دې هیواد روغتیا وزارت د جون پر 16 نیټه پر خپل ویبپاڼې لیکلي چې په تیر یو شواروس کې وایرس 1019 کسان ځپلي هم دي او په همدې موده کې 1500 یو کم 50 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ رغېدلي هم دي. په بنو ښار کې ناڅرګند وسلوالو یو وکیل په ډزو وژلی دی. دا پېښه د ګل په ورځ ماسپښین د بنو ښار تانې په حدود کې وه. په حدودو کې هغه وخت مخې ته راغله چې بشیر برقي اډوکیټ له کچرونه پورته روان وو. د بنو د پولیسو ویان ناصف حسن په دې اړه مشال لري ته ویل چې په بشیر اډوکیټ موټر سایکل پر وډه وکړه او د پېښې د ځای وتښتېدل. تر دې دمه د بشیر اډوکیټ د وژنې ذمواري چا نه ده منلې. په لندن کې د چین سفارت د جیو هیوادونو د مشرانو لخوا ګډه اعلامیه رد کړې او دای د دوو مشرانو لخوا د چین په داخلي معاملاتو کې مداخلت بللی دی. چین یاد سازمان پس له هغې په سیاسي مداخلت تورن کړی چې د جیو هیوادونو دغه سازمان په ګډه اعلامیه کې چین په سینکیانګ او هانګ کانګ کې د بشري حقونو په سرغړونه تورن کړ.
اوس راځي یو بلې موضوع ته. د ترکیې ولسمشر ویلي ترکیه به هغه یوازنی د اعتماد وړ هیواد وي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به وکولی شي د دې هیواد په ثبات کې مهم رول ولوبوي. رجب طیب اردغان دغه څرګندونې پرون یکشنبه بروکسل ته تر روانېدو مخکې د استنبول په هوایي ډګر خبریالانو ته کړي. اردغان زیاته کړې په دې اړه به د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره په کتنه کې چې ټاکل شوی نن به په بروکسل کې د ناټو د سرمشري تر څنګ دو په دوه سره وکړي خبرې وکړي. د ناټو د 150 غړو هیوادونو مشران نن په بروکسل کې جرګه کیږي او افغانستان یې هم د ایجنډا یو مهمه موضوع ده. نوریاس نوری تفصیل راکوي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي امریکایي ځواکونه به ډیر ژر له افغانستان نه ووځي او له کله چې دوی له دې هیواد ووځي هغه یوازنی د اعتماد وړ هیواد به چې هلته پاتېږي او پروسې ته به دوام ورکوي هغه به ترکیه وي. اردوغان چې پرون بروکسل ته تر روانېدو مخکې په استانبول کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې کولې. دغه راز وویل چې نن به له خپل امریکایي ساري ولسمشر جو بایدن سره په بروکسل کې وګوري او په دې اړه به ورسره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات او د ترکیې په ګډون د ناتو متحدین په افغانستان کې له نږدې 40 کلونو پوځي حضور وروسته اوس د دغه حضور د پای ته رسیدو په وروستۍ مرحله کې دي. په دې معنی چې له دې هېواده د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر 13 پورې بشپړ شي. د راپورونو له مخې ترکیه چمتو شوې چې د کابل د هوایي ډګر د ساتلو لپاره چې د لویدیځو ډیپلوماتانو او د بشري مرستو د کارکوونکو د وتلو اساسي لاره ده هلته یو شمېر ځواکونه پرېږدي. اردوغان وویل ترکی چارواکو په دې اړه چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته انقره د دې هیواد لپاره څه پلانونه لري خپلو امریکایي همکارانو ته معلومات ورکړي خو هغې جزئیات په ډاګه نه کړل. اردوغان یوازې دومره وویل چې دوی خوښي څرګنده کړې او زیاته کړه چې دوی به وکولی شي چې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان وویل بایډن او اردوغان به د سوریا او ایران په ګډون پر دې هم خبرې وکړي چې ترکیه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې څه رول لوبولی شي. هغه زیاته کړه بایډن او اردوغان یو بل ښه پیژني ځکه دوی دواړو یوه زیاته موده سره کار کړی او د ده په باور دواړه غواړي چې له دغه فرصت څخه په استفادې کاري اړیکې لا غښتلې کړي. یوه ترکی چارواکی وویل ترکی ځواکونه به افغانستان کې پاتې شي که د قانوني او مالي مسئلو په ګډون یې ځینې شرایط پوره شي. دې چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې تر اوسه دا مسله نه ده روښانه چې که ترکیه په افغانستان کې ځواکونه پرېږدي فعالیت به د ناتو په چوکاټ کې تنظیم شوی وي او که هغه به د دوه اړخیزو اړیکو په اساس وي. که دغه ماموریت د ناتو تر څارنې لاندې وي هغه به د کومې اجازې پر اساس وي. دغه چارواکي همدارنګه ویلي چې لویدیځو قدرتونو د ترکیې له پاتېدو سره لیوالتیا ښکاره کړې چې د کابل د هوایي ډګر ساتنه وکړي. طالبانو هم د دغو راپورونو په غبرګون کې خبرداری ورکړی چې د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دې په افغانستان کې د پاتېدو لپاره څوک تېروتنه نه کوي که نه له هغه چلند سره به مخامخ شي چې تر اوسه یې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اوس د دې وړتیا پیدا کړې چې د کابل د هوایي ډګر او نورو مهمو بنسټیزو تاسیساتو په ګډون د خپل هیواد امنیتي چارو ته په خپله اوږه ورکړي. له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د دې هیواد امنیت پر اندېښنو سربیره په دې هیواد کې د پاتې کیدونکو بهرنیانو په تېره بیا د لویدیځو ډیپلوماتانو امنیت هم اندېښنې په زیاتېدو دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وایي په اوس وخت کې له خپلو غړو هیوادونو متحدو ایالتونو ناتو او ملګرو ملتونو سره په دې اړه شدید بحثونه روان دي چې د امنیتي سمو شرایطو د نشتوالي په صورت کې په دې هیواد کې په څه ډول ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکولی شي. ناتو ویلی چې د افغان ملکی ادارو د جوړولو لپاره ملکی سلاکاران په دې هیواد کې پرېږدي خو دا چې امنیت به څوک ساتي دا مسله هم تر اوسه نه ده روښانه. د ناتو دیرش غړي هیوادونه پر دې هم غور کوي چې په څه ډول کولی شي له افغانستانه بهر د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د مشرانو لپاره به نننۍ سرمشیزه د دې یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناتو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافیې بهر لومړنی لوی او اوږد ماموریت و.
د نوریاس نوري رپورټو په ننګرهار کې لسګونه خزینه لارونوالو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې په زیاتېدو اندېښنه ښولي او پر وسلوالو طالبانو یو غږ کړی دی چې روانه جګړه دې ودروي، افغان وژنه دې بنده کړي او د سولې لپاره دې له حکومت سره خبرو ته کښېني. دې میرمنو په ورته وخت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ غږ پورته کړی او په جګړه کې له ښکېلو غاړو غوښتي چې د ملکي خلکو ژوند ته پاملرنه وکړي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د افغانستان ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې په لسګونو میرمنو د جون په 13مه نیټه د یو لاریون پر مهال په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې په هیواد کې روانه جګړه ودروي او اوربند ته غاړې کېږدي. د دغه لاریون یو ګډونوالي مقدسي سالارزی وویل د لاریون څخه یې موخه د افغان جګړې پای ته رسیدل، د اوربند غوښتنه او د افغان امنیتی ځواکونو ملاتړ دی.
په دغه وختونو کې په ډېری ولایتونو کې جګړه زور اخیستې او زمونږ هر ورځ بې ګناه افغانان وژل کېږي. موږ غوښتنه د جګړې د ښکېلو غاړو څخه دا ده نور باید جګړې ته د پای چکې کېږدي، نور د پردي خبرو ته باید غوږ ونه نیسي، دغه شته ستونزې دې باید د خبرو له لارې حل کړي.
دغو میرمنو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنیو زیاتېدو ته اندېښنه وښوده او لخکی لغاړو یو غوختل چې د جګړې په زیاده د سولې پر خبرو تمرکز وکړي. د سنا نوري په نوم یو انجلۍ پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړ او دغه راځي لخکی لخوا وغوختل چې د جګړو پر مهال دي د ملکی وګړو د ژوند خوندیتوب ته پام واړوي.
د خلکو فصلونه سوځوي، د خلکو کورونه ته ننوځي، د خلکو ماشومان وژني، د خلکو میرمنې وژني. نه هغوی تاسو ته څه بد رسولي، تاسو سره خو هیڅ کار نشته. مکتب ته ننوځي، په انجونو باندې برید کوي، هغوی لامل څه شی دی تاسو؟ هغوی خو تاسو زیان هم نه رسوي. دا یو بانه ده چې تاسو جوړوي، دا بې مطلبه خبره ده. تاسو چې د سولې خبرو ته غاړه یې خیده، تاسو په زور څوک نه دی راوسته.
د لاریون یو شمېر ګډونوالي هغه میرمنې وي چې د جګړو پر مهال یې د کورنۍ غړي وژل شوي دي. سهیله هم یو له دغه میرمنو ده چې د رواني جګړې پر مهال یې خپل خاوند له لاسه ورکړی او اوس مهال د کورنۍ سرپرستی کوي.
موږ دا غواړو چې طالب هم زموږ ورور دی، پولیس هم زموږ ورور دی، چې دواړه سره یو کینو او سمې خبرې وکړو، جرګه شو، مرکه شو، دا جنگ او جګړې او دا بمونه او دا ځان وژل ورکې شو.
ننګرهار میشتي خزینه فعالانی پر داسې مهال د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې تر بل هر وخت زیاتې شوي، چې افغان ځواکونه وسلوالو طالبانو ته او وسلوال طالبان حکومتي سرتیرو ته د مرګ ژوبلې دعوې کوي.
2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
تمه ده چې د خیبر پختونخوا حکومت د کابینې په نننۍ غونډه کې په دې صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو په اړه خبره وکړي. حکومت مخکې ویلي وو چې په راتلونکي سپتمبر یا اکتوبر میاشت کې به دغه انتخابات کوي. حکومت چې د ټاکنو ته هر نیټه خوښوي، خو یوه خبره واضح ده چې د قبایلي ضلعو ځوانان د ټاکنو ته خوشاله دي. دوی وایي دا به د پاکستان په تاریخ کې اول وار وي چې د قبایلي سیمو خلکو ته به په جمهوري عمل کې د برخې اخیستو یو موقع په لاس ورشي. د شانواز ترکزي رپورټ کې د موضوع تفصیل ورو.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د روان کال د سپتمبر او اکتوبر په میاشتو کې په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو کول وړاندیز شوی. نن د جون په 14 د صوبایي کابینې په غونډه کې امکان دی چې په دغه لړ کې کومه فیصله وشي چې آیا انتخابات دې وشي او یا نه. که کیږي نو دا به په ټولو صوبه کې په یو ورځ وي او که نه بیا په مختلفو مرحلو کې. د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تر دې وړاندې دوه واره وینا شوې چې اول وار د 2019 د نومبر میاشت خودل شو، خو د انتخاباتو دغه نیټه وزنډېدله. ولی بیا ویل شو چې د اپریل 2020 په میاشت کې ممکن ده چې انتخابات شي، خو دغه نیټه کې بیا د کورونا وبا له وجې د انتخاباتو کولو او یا نه کولو وینا ونه شوه. اوس هر وخت که بلدیاتي انتخابات کیږي، خو دغه به په قبایلي ضلعو کې په اول وار وي. د قبایلي ضلعو خلک هم ورته خوشحاله دي، وایي دوی د ترقۍ په لار کې ډېر کمزوري پاتې شوي، نو ممکنه ده د بلدیاتي نظام سره د ترقۍ لارې هوارې شي. نثار باز د عوامي نشتلګون باجوړ یو ځوان غړی دی او د مشال رادیو ته وویل باید حکومت دا وار په بلدیاتي انتخاباتو کې سنجیده وي
چې د سیاسي پارټیانو ته کوم وخت تیارې شروع کړي د لپاره او خپل زلمي چمتو کړي، اویرنس سیشن شروع کړي، بیا به یو نوی نوټیفیکیشن راشي چې بلدیاتي انتخابات پاسپاون شلو. نو که دا پیر اجر ته په حقیقت مانو باندې بلدیاتي انتخابات کیږي په دې وطن کې او دا اختیارات کوم دی لاندې سطح ته منتقل کیږي، یقینا چې دا ډېر ښه سټیپ دی چې بلدیاتي انتخابات هم نظر کېدای شي چې په قبایلي سیمو کې نه په ټوله پښتونخوا کې وکړل شي، چې د ترقۍ کومه پایا ولاړه چې ترقۍ پایا هم روانه شي او خلکو چې کوم ستونزې او مسایل دي هغه کلی په کلی کور په کور باندې کوم دی هوار کړلی شي.
په قبایلي ضلعو کې په 2004 او په 2005 کې یو وار بلدیاتي نمائندگان د هغه وخت بیوروکراسي لخوا ټاکل شوی. په هر قبایلي سیمه کې شمیر مختلفو، خو په دغه وخت کې د بلدیاتي نظام لپاره هیڅ یو قانون په خوانی فاټا ته نه وغځېدلی. نو ټاکل شوی ایجنسی کونسلرانو به هیڅ رقم د خپلې خوښې فیصلې او یا کارونه نشو کولی. د دغه ایجنسی کونسل مشر به د هغه وخت پولیټیکل ایجنټ و او ټول اختیارات به هم د هغه سره و. د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي یو ځوان رفیع الله مومند وایي لکه څنګه چې قبایلي ضلعو ته یوه یوه سرکاري اداره ور روانه ده، نو ورسره د ترقۍ لارې هم هوارېږي. خو که بلدیاتي انتخابات وشو دا به ډیره ګټه راوړي.
چې کوم مین ایشوز دي زمونږ د ضلع نو هغه خو به په غټه سطح هلته په قومي اسمبلی کې حل کیږي، خو چې کوم لوکلز ایشوز دي او دغه دي نو هغه به په دې بلدیاتي الیکشن نه بعد دلته به حل کیږي. نو دا زمونږ د پاره یو نیک شګون دی او مونږ عوامو سره هم په خپل حلقه کې دلته ګرځو، د هغوی په دې معنی پوهوم او د دې په دغه مانیم چې را دې کې بھرپورې سم ویلي او د دې په قدر مانیم. او ان شاء الله چې دا انتخابات وشي نو اختیارات بدل ته لوکل سطح ته راشي، ډیر اسانتیا به راشي. دي سره جی
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن د دفتر دی چارواکي چې نه غوښتل نو یو هغه په میډیا راشي. مشاد رډو ته وویل کمیشن د خیبر پختونخوا صوبې په هر ضلع کې او یا بیا په ټولو صوبه کې په یو ورځ انتخابات کولو ته تیار دی. حلقه بندیانې شوي، د پولینګ سټېشن او شمیره هم مقرره شوې ده، بس که خبره څه ته پاتې ده نو هغه دا چې بیلټ پیپر چاپ کېدل دي او دا به هله ممکن وي چې د صوبایي حکومت لخوا د انتخاباتو لپاره نیټه مقرره شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک د حکومت پر ضد هیواد مختلف خارونو کې د جلسو اعلان کړی دی. د اتحاد مهم ګوند جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د خیبر پختونخوا مشر مولانا طاهر رحمان ویلي تحریک په جولای پر څلورمه په سوات کې جلسه کوي. نوموړي دا خبره پرون یکشنبه منګوره کې خبریالانو ته کړې. پی ڈی ایم تور پورې کوي چې تحریک انصاف مشر عمران خان په 2013 کال کې د انتخاباتي درغلۍ په نتیجه کې په واک کې راغلی او باید استعفا ورکړي او له سره شفاف انتخابات چې عمران خان له مستعفی کېدو انکاري دی او وایي چې ټاکنو کې هیڅ درغلی نه ده شوی. تفصیل د نیاز احمد خان پر رپورټ کې.
سوات بنګوره کې د جمعیت علما اسلام صوبایي صدر مولانا عطا الرحمن امان کوټ مرکزی دفتر کې د ملکن ډیویژن ورکرز اجلاس په موقع خبریالانو ته ویلي چې پی ڈی ایم به د جولای په څلورمه نیټه سوات کې د حکومت په ضد لوی احتجاجي جلسه کوي. دوی په وینا جلسه کې به اولس ته رامخامخ مسلو باندې د پارټۍ مشران ویناګانې کوي.
موږ په سوات ضلع کې او په ملکن ډیویژن کې ډور ټو ډور کمپین شروع کړی دی او د حکومت هغه کمزوري د ټولو خلکو په مخ کې دي او عوام چې په هر صورت باندې د نن کم صورت حال دی د مهنګۍ په حواله سره د بجټ په حواله سره د لوډ شیډنګ په حواله سره د هر یک صورت حال باندې عوام دومره تنگ دي چې هغه د هر چا په وینا باندې لبیک ویلو ته تیار دي.
یو سوال په جواب کې مولانا زیاته کړه چې موجوده حکومت چې کوم بجټ وړاندې کړی دغه د عوام په ګټه کې نه دی. ټول سرکاري ملازمین عوام خلق د حکومت نه خپه دي.
د حکومت په لیول باندې هر طبقه کلرکان دي کا استادان دي کا ملازمین دي عام ملازم چې کوم دی هغه ته مهنګایي چې کوم ده هغه 50% زیاته شوی ده او دوی ته چې کوم ده په تنخواګانو کې 10% اضافه کیږي. دا هغه به یقینا یو رد عمل راوځي. نن د قوم هر طبقه چې حکومت سره په دې ملازمت سلسله کې ریلیټډ ده هغه پریشان ده او بهر وته ته تیار ده.
جلسه پاړه د سوات مقامی ورسپانې ایډیټر غفور خان عادل وای چې جلسه کې باید ګڼه ډیره وي خو حکومت ته تر څه خاص خطر نشته.
ګرمیم ده خرکم نوازګار ده چې دسی عام د غراشي خو کدی په دیو بل پتمن شو او د غیر او استل کارکونان راووتل او کارکونانو د ځان سره څوک راوستل دغه امید دی چې جلسه غټو کی ډیر زیات مهنګایي ده او عوامو ته ډیر زیات مشکلات دي. یو امید شته چې خلک راوځي او په دې جلسه کې شرکت وکړي.
د مخالف ګوندونو جلسې په اړه د واکمنې پارټۍ پی ټی آی ملکن ډیویژن مشر فضل حکیم بشار ډیډو ویل چې دوی جلسه ځکه په سوات کې کوي چې د صوبې وزیر اعلی محمود خان او په مرکز کې د مواصلاتو وزیر مراد سعید د سوات نه دی. خو دغه جلسه د حکومت هیڅ هم نشي کولای.
چې بالکل جلسې کوي چې څه کوي کوي ان شاء الله تعالی پنځه کاله ټایم دی دا ان شاء الله عمران خان پورا کوي چیف منسٹر به پورا کوي موږ به پورا کوو دا کلاډیان به پورا کوي او د قوم خدمت په منار باندې کوو.
په سوات کې د مخالف ګوندونو جلسه په داسې حال کې اعلان شوی چې د پی ډی ایم مهم اتحادیان عوامي نشتر ګوند او پیپر پارټي د جدا کېدو اعلان کړي او دغه جلسه کې د برخې نه غستو فیصله کړي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو د بلوچستان چارواکي وایي په کوټه کې په کوټه کې ځینې داسې سکولونه تړلي دي چې پکې ایرانې نصاب خول کې ده. دوی زیاتوي د تعلیمي ادارو ځینې چلونکي استادان هم ایرانیان دي. د سکولونو د تړل کېدو له وجې سلګونه زده کوونکي له تعلیمه بې برخې شوي دي. د تړل شوو ښوونځیو د انتظامي چارواکو دریځ لا هم مخې ته نه دی راغلی. د پاکستان قانون وایي چې د شخصي سکولونه باید له حکومتي ادارو سره ځانونه راجستر کړي. تفصیل له عبدالحی کاکړه ورو.
د کوټه شهر اسیسټنټ کمشنر محمد زهیب الحق د جون پر د لسمه نیټه مشالې دی ټول چې د شنبه پر ورځ په هزار ټاون کې د انجونو او هلکانو شپږ سکولونه ځکه وتړل چې د پوینا د قانون لمخې له بلوچستان حکومت سره رجستر نه ول. د دې په خبره په دې تعلیمي ادارو کې د کونکو ته ایرانی نصاب ورشول کېدی چې د دې په خبره ځینې داسې دینی خبرې هم پکې وي چې له پاکستاني نصاب سره سمون نه خوړلې.
انفارمیشن ملی تھی کچھ اسکول چل رہے بغیر
منگتا معلومات رکھل شو وہ چدا اسکول نہ دا شخصی خونزے و دا سار ادارے سرا رجسٹر نہ دیا بل دا چی دوی دا باہر حواد نصاب برخی چی دلتا ای اجازہ نشتا پا نصاب کی دا سی دینی خبر ہم مرخول کی دی چی آغاز منگ دا نصاب برخ نہ دی. نو پازارا ٹاون کی مو دا شپگو ایرانی اسکول نو پر زد اقدام مکو حل تا منگتا دا ہم معلوم شو چی دا خونزے و پرنسپلان او استادان ہم ایرانیان دی او ځین نور مواد مهم نیولې دي. دا وخت قانون نافذونکي ادارې پلټنې کوي چې آیا دا قانوني دي هم او کنه. موږ دا وخت د نه رجسټر کېدو له وجې سکول نه تړلې دي.
د کوټي انتظامی دا اقدام د حکومتي ادارې بلوچستان ایجوکیشن فاونډیشن د شخصي سکولونو د څار ادارې په شکایت کړی دی. د دې ادارې مشر شبیر احمد خان د جون پر 13 نیټه مشال ډی ټول چې د قانون لمخې هر څوک چې په پاکستان کې سکول خلاصوي نو د دې هیواد د قانون درناوی بکوي او د کوم کتب هغه نصاب ورشوي چې د پاکستان حکومت منزور کړی وي. نو زیاته کړه چې د 300 سکولونو ځین استادانو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو او د کوم د ډیګری یو نه منل کېدو شکایت وکړ. نو له دې وروسته دوی د ښوونځیو انتظامی چارواکي وروغوښتل او ځخه نور جزئیات وپوښتل.
دا ادارې چې کوم سیل کړي بندې مکړي دا د موږ سره رجسټر نه وي اول خبره ده. دویم دا ده چې د دې کوم نصاب چې دی هغه غیر ملکي نصاب دی، ایراني نصاب اوسل. دریم دا اوس سره ټاپ مینجمنت خو هغه ایراني نصاب سره چې دا یو پر خلاف ورزي په وجه باندې ما موږ د موږ دی راغوښتل سره دوه درې میټینګونه وشو او خاطو کتابات وشو سره دوی چونکې زموږ شرایط پوره کولای نه شوی نو پر دغه باندې بیا موږ د ډیسټریکټ اډمنستریشن په سپورټ سره د دې په سربرایي د لاین فورسینګ ایجنسی سره دا چې لاړو د سکولانو د ادارې مو سیل کړي.
شبیر احمد خان زیاته کړی چې په 300 تعلیمي ادارو کې درې های سکولونه او نور میډل او پرایمری دي چې دغه په خبره پکې په سلګونو زده کوونکي درس ترلاسه کوي. هغه دا ادام وکړه چې د سکولونو ته له ایران مالی مرستې ترلاسه کړي. خو د دې خبرې په آزاد توګه تصدیق کو نسو. البته چارواکي وایي چې زده کوونکو فیسونه هم ورکول. مشال رادیو د هڅو سربیره هم ونتوانېدل چې د 300 ښوونځیو د چارواکو دریځ معلوم کړی سي. شبیر احمد خان وایي چې شایي څلور نور ایرانی سکولونه هم بند کړل سي. خو د ده په خبره په دې اړه لا ختمي پریکړه نه ده سوې. تړل سوي سکولونه د کوټي په هغو سیمو کې دي چې پکې هزارګان ژوند کوي. په دې ښار کې په لکونو هزارګان اوسېږي چې زیاتره له ال تشیع سره تړاو لري. دوی له ایران سره ډېرې نږدې مذهبي اړیکې لري او هر کال په ګڼ شمېر کې د زیارتونو لپاره هغه هیواد ته ځي.
عبدالحق اکبر رپورټو د ویغیر سرکاري ادارې د شمیرو تر مخه د خیبر پختونخوا شاوخوا یو لسټیم لکه ماشومان جنکی له زده کړو بې برخې دي. دا چې په سکولونو کې د جنکو د داخلي او د غوی د تعلیمي چارو د ودې لپاره د خیبر پختونخوا اسمبلی خزینه غړي څه کردار لوبوي او کنه، د دې پوښتنې د ځواب لپاره زموږ همکار منور شاه په اسمبلی کې د حکومتي او هم اپوزیشن ګوندونو له خزینه غړو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د بلو وینز په نامه یو غیر سرکاري اداره وایي په خیبر پختونخوا کې د سکول د عمر خواوشا اتل لسله کما شومان له سکولونو بهر دي چې په کې سلور شپې ته فیصد یې جنکې دي. دا چې د دې صوبې په اسمبلی کې د خزو لپاره شپږش چوکۍ ځانګړي شوي. دغه خزینه غړې د جنکو د تعلیم د پرمختګ لپاره سه حل ځلې کوي. د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي شګفتا ملک د جون په 13 مشال لريو ته وویل په اسمبلی کې د خزینه غړو یو ډله یا ویمن پارلیمنټری کاکس کې د حکومت او اپوزیشن غړي شامل دي چې د جنکو تعلیم ته ځانګړي پاملرنه کوي.
منسٹر سره میټینګ وکړو او موږ دا خبره هغه سره وکړو چې تاسو په دې باندې کې کوشش وکړئ چې تاسو دې لپاره د تعلیم خبره چې دی 70% په تعلیم کې مختلف د ریزولوشن مو سبمټ کړی دي چې د جنکو په دې د تعلیم بجټ کې جنکو د لپاره 70% مختص شي چې پاره کې کړه اسکول کې دنه کړو مسلې دي اسکول له بار کې مسلې دي دا ټول ایشو چې کوم دي دا موږ د پاتونو باندې کار کوي.
په دې حقله د متحده مجلس عمل غړي همیره خاتون وایي په خیبر پختونخوا کې د دومره لوی شمیر جنکو لزده کړو به برخې پاتې کېدو تر شا د سکولونو لريواله او پکې د سہولتونو کمښت دی او د دې مسلو د حل لپاره وخت په وخت په اسمبلی کې غاک پورته کوي.
د جنکو لپاره ټول کې هغه مسله چې کوم دا مون په دې بالا کې چې کوم سروې کړی دا هغه دا چې د سکولونو د کور د لوکیشن نه ډېر لري لري کېدل چونکی یو زمون په داسې علاقو کې ایجوکیشن او جنکي سکولونو ته خپل اسنګ ممانعت کړلې شي او هغه وخت کې په دې کې یو ډېر لوی مطلب موږ ته راځي شي چې کله د جنکو سکولونو چې هغه د کورونو نه یا د کلو یا د علاقو نه ډېر لري فاصلو کې وي نو هغه له هغه سره بیا د جنکو سکولونو ته تلل راتلل چې هغه بالکل بند شي. موږ دا خبره کوو چې ګورمنټ کم از کم د جنکو لپاره ترانسپورټ کوم ترسي او بیا واپس راولي. بلخوا
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف غړی او د خزینه غړو د ډلې د اطلاعاتو سکرتر ساجدې بیبي د جون په 14 مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دې مسلې د حل لپاره په بیلابیلو اقداماتو غور کوي. ساجدی بی بی زیاته کړه چې صوبایي حکومت له تیرو دوو کلونو راهیسې د تعلیم د پرمختګ لپاره مختص شوی بجټ کې 80% د جنکو د تعلیم د ودې لپاره لګوي او تمه ده چې په دې بجټ کې هم دغه تناسب برقرار پاتې شي. هلته د خیر ښېګڼې د ادارې بلو وینز مشر قمر نسیم وای د جنکو د تعلیم د پرمختګ په موضوع د مې په 1.5 د خیبر پښتونخوا اسمبلی د خزینه غړو ډلې یوه لویه غونډه کړې وه چې په کې د هم ګډون کړی و. نوموړی وای په غونډه کې د اسمبلی خزینه غړو په دې لړ کې د قانون سازۍ لپاره په ګډو هلو ځلو اتفاق وکړ.
ټولو پارټیانو په شریکه باندې کاغه اپوزیشن جماعتونو او کاغه حکومتي غړیو یو کنسنسل سټیټمنټ هغه ساين کو چې په هغه باندې هغه بطور لیجسلیټر بطور اسمبلی ممبرانو د پولیټیکل پارټو دا هغه دا ہے تو کو چې خیبر پختونخوا کې د جنکو د تعلیم حواله سره په هغه خپل کردار ادا کړي او سره سره دوا د دې په نتیجه کې دوا ریزولوشن هم په خیبر پختونخوا اسمبلی کې پیښ کړل شوې دي. دا کې او مطالبه د حکومت نه دا کړل چې دا بجټ کې د تاسو منصوبې شامل کړل شي چې هغه د جنکو تعلیم حواله سره کردار ادا کړي.
د قمر نسیم په وینا په غونډه کې د صوبایي اسمبلی غړو ته وویل شو چې د جنکو د تعلیم په حواله قبایلي ضلع د صوبې له نورو برخو شاته پاتې دي او د دوی توجه ته اړتیا لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لري دور دن کو په پیښور کې د بلکې موږ د خبرونې د پايشه بوت راغلیو نو لن خبرونه باورول مجید بابر.
د جنوبی وزیرستان پر لتوال وای پولیسو 15 ملګری نیولې دي. په احتجاج کې شامل شمس الرحمن بیگ مشال لري تو ویل چې پولیسو دغه کسان پرون ونیول. پرستو د جنوبی وزیرستان د پولیسو یو مشر شوکت علی مشال لري تو د دین ول تصدیق وکړ او ویل چې دغه کسان یې د 3 ام پی او قانون لاندې نیولې دي. 3 ام پی او قانون چارواکو ته اجازه ورکوي چې هغه کس ونیسي چې کچري د دوی په فکر دغه فعالیتونه امن او امان ته خطر پیښوي. د جمعیت علما اسلام فیډلې د خیبر پښتونخوا مشر مولانا تورمان ویلي د مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک و د جولای پر 14 نیټه په سوات کې د حکومت پر ضد جلسه کوي. نوموړي پرون په منګوره کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال داوا وکړه چې د ګرانۍ بیروزګارۍ او لوډ شیډنګ له وجې خلک له حکومت تنګ شوي دي. په پاکستان کې کورونا وایرس په تیر یو شواروس کې 14 نور کسان وژلي. د دې هیواد روغتیا وزارت د جون په 14 نیټه پر خپل ویبپاڼې لیکلي چې په تیر یو شواروس کې وایرس یو زر او 19 کسان ځپلي هم دي. په همدې موده کې 1500 کم 50 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ رغېدلي هم دي. په بنو ښار کې ناڅرګند وسوالو یو وکیل په ډرو وجلې ده. د پیښې د ګل پورز مسخین د بنو ښار تاڼې په حدودو کې هغه وخت مخې ته راغله چې بشیر برکی ډوکټ د کچرو نه کور ته روان وو. د بنو د پولیسو ویاند اساسن مشال لري ته ویلي چې په دې اړه پلټنې روانې دي. تر دې دمه د بشیر برکی ډوکټ ته وجنې ذمہواري چا نه ده منلې. یو وتلی سړینې د اروایي داسې نښې دي چې د سړې جګړې ختمېدو وروسته په جوهري وسلو کې د کمیدو بهیر په ټپه ولاړ دی. سویډن میشته اداره سټاکهوم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ سیپری خبرداری ورکوي چې داسې ښکاري چې روس او امریکا په خپلو دفاعي تګلارو کې جوهري وسلو ته زیات اهمیت ورکوي. په لندن کې د چین سفارت د جیو هیوادونو د مشرانو لخوا هغه ګډه اعلامیه رد کړې او دا یې د دغو مشرانو لخوا د چین په داخلي معاملاتو کې مداخلت بللې. چین یاد سازمان پس له هغې په سیاسي مداخلت تورن کړ چې د جیو هیوادونو دغه سازمان په ګډه اعلامیه کې چین په سینکیانګ او هانګکانګ کې د بشري حقونو په سرغړونه تورن کړو.
د خبرونو ور دي لنډي سره اوریدونکو د مشال رډيو د نن ورځې نه ساتف خبرونه پای ته ورسېد. تاسو کولی شئ پر همدې څپو د ډیوا رډيو خبرونه واورئ. زهارون بچا، مجید بابر او زمون تخنیکی همکار اسحاق حمیدی د مشال رډيو استودیو څخه زړه تر نغواړو د پیغام.